امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم زه خلی خانم دا امریکا ژغ د واشنگتن استودیو ده. وسلوال طالبان وایي چې د قطر په مرکز دوحه کې له امریکایي پلاوي سره خبرې په تدریج سره روانې دي. طالبانو د یکشنبې په ورځ یعنی پرون په یوې اعلامیې کې وویل دا چې دا موضوع ډیره مهمه او اساسه ده، په هغه اندازه په معتدانه ډول به پر مخ ځي. په اعلامیې کې ویل شوي دي چې په مذاکراتو کې دوو موضوعګانو له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د چا پر ضد د افغانستان د خاورې د نه استعمالولو پر جزئیاتو خبرې کیږي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی د جنوري په میاشت کې پر همدغو دوو موضوعګانو له طالب استازو سره خبرې کړې وې. طالبانو هغه رپورټونه هم رد کړل چې ګڼې په قطر کې په روانو خبرو کې کومه هوکړه سوې ده. د طالبانو اعلامیه ویل دي سره له دې چې مذاکرات روان دي، خو لا تر اوسه پورې په کومه مسوده یا سند باندې توافق نه دی سوی. دا د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو پنځم پړاو دی چې د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د فروری په 26 پیل شو. د امریکا د استازو مجلس یوې ډلې د ولسمشر ټرمپ لخوا د عدالت د مخنیوي په هکله څېړنه پیل کړې ده. د امریکا د استازو مجلس د قضایه چارو کمیټې د 60 کسانو او سازمانونو نه اسناد غوښتي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا په احتمالي توګه د عدالت د مخنیوي او د واک د ناوړه ګټې د اخیستو په هکله څېړنه وکړي. د امریکا د استازو مجلس د قضایه چارو کمیټې مشر جرارډ ناډلر د ای بی سی نیوز سره په یو مرکې کې ویلي دي چې هغوی دغه اسناد عدلیې د وزارت د ټرمپ د زوی او د ټرمپ د ادارې د مالي چارو د مشر نه ترلاسه کول غواړي. ښاغلی جرارډ ناډلر وویل موږ به د قدرت نه د ناوړه استفادې د عدالت د مخنیوي او د اداري فساد په اړه پلټنې پیلوو. دا زموږ دنده ده چې د قانون حاکمیت ضمانتي کړو. هغه وویل چې داسې ښکاري چې ټرمپ د واک نه ناوړه استفاده کړې وي، خو د ولسمشر د مؤاخذه کېدو په اړه تر تروسه پورې څه نسي ویلی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي چې پلټنه کوي چې پاکستان خو به د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د سیمې تړون څخه سرغړونه کړې وي او که نه. د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ یو شرط دا ده چې پاکستان امریکایي F-14 ډوله جنګي الوتکې یوازې د ترهګرۍ خلاف استعمالولی شي او بل هیواد خلاف یې نسي استعمالولی. پاکستان ادعا کوي چې هندي الوتکه د ځان د دفاع لپاره غوښتلې وه، خو د امریکا د F-14 ډوله الوتکې باندې نه وه غوښتلې. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي که د پاکستان هوایي ځواکونو په کشمیر کې تیر هفته د هند د هوایي ځواکونو د جټ الوتکې پر غورځولو کې د امریکا د F-14 ډوله الوتکه استعمال کړي، ممکن چې دا کار د هغو دوه اړخیزو موافقو نه سرغړونی چې واشنگټن او اسلام آباد یې د الوتکو د خرڅلاو په وخت لاسلیک کړی وي. پاکستان ویلي دي چې د هندۍ الوتکې د راغورځولو لپاره د F-14 جټ الوتکه نوه استعمال کړي. د امریکا د سفارت په بیان کې راغلي دي چې موږ له دغو رپورټونو نه آګایو، خو په دې اړه نور معلومات راټولوو. پاکستان وایي چې دا اقدام یې د خپل ځان د دفاع په خاطر کړی و. د امریکا د سفارت وی وایندې د رویټرز خبري اژانس ته وویل چې موږ د خپلو دفاعي وسلو د غلط استعمال په اړه لګول شوي تورونه ډېر جدي نیسو. معمولا کله چې امریکا پر یو هیواد وسلې پلوري نو د استعمال په اړه ځینې محدودیتونه هم پرې لګوي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
او په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي چې د مارچ پر لومړۍ په ابوظبي کې د اسلامي هیوادونو غونډه کې د کشمیر په اړه پریکړه لیک د پاکستان د دریځ تایید دی. نموړي د مارچ پر 3 په ټویټر بیان کې ولیکل چې په هغه پریکړه لیک کې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د ترهګرۍ غندنه سوې ده. قریشي د اسلامي هیوادونو سازمان غونډې ته د ځانګړي میلمنې په توګه د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د وربللو مخالفت په سر ابوظبي ته نه ورغلی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د اټومي وسلو په موجودګۍ کې شمالي کوریا هیڅ اقتصادي راتلونکی نه لري. بلې خوا د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د جنوبي کوریا او امریکا ترمنځ د ګډو پوځي تمریناتو د ختمولو اعلان کړی دی. امریکا او جنوبي کوریا د مارچ په 14 نیټې څخه تر 12 نیټې پورې د ګډو پوځي تمریناتو اعلان کړی و. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د محافظه کارو د سیاسي غبرګون په یو کانفرنس کې د وینا پر مهال وویل چې که شمالي کوریا موافقه وکړي نو اقتصادي راتلونکی به ډېر شوي، خو که هغوی اټومي وسلې وساتي نو د هغوی هیڅ اقتصادي راتلونکی نشته. هغه د امریکا او شمالي کوریا د اړیکو په باره کې وویل چې د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې پیاوړې دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
السلام علیکم درنو ریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی تاسو خبرونه واوریدل، اوس پام وکړئ زمونږ خبرونه ده. زمونږ لومړی رپورت عزیز الله پوپل د کندهار نه رالېږلې ده. د کندهار او هلمند په ولایتونو کې د سیلابونو له کبله 2 کسان مړه شوي دي. پام وکړئ دې رپورت ته.
یو تاکونه ورنړیدي لاسې په بعد بلونه تقریبا 15 تاکه پکښ ورنړیدل.
د کندهار ولایتي مقامات وایي چې په دې ولایت کې د سیلابونو له کبله تر اوسه د 60 کسانو د وژل کېدو او د 30 نورو د ټپي کېدو معلومات ورته رسیدلي، خو ممکن دغه شمیر بدلون وکړي. د کندهار په مرکز او لسوالو کې د ورسوي سیلابونو د زیانونو د معلومولو لپاره لا هم پلټون کې ټیمونه په سروې باندې بوختي.
د کندهار د شاري سیمو یعنی ناحیو په شمول په لسوالو کې شیدان سوي دي چې در شلو پر مشترکام راغلي دي. نو هغه موس ټیمونه مازب کړي دي چې د کارخانه تر موږ پر راورسي او اتلس نفره زخمیان سوي دي چې هغه یا دیوالونه یا خونې پر نړیدل دي. خو د پیوش په وړاندې د مبارزې د ریاست د معلوماتو له طریقې د هغو سرم د شلو میلیون افغانیو د مرستې وعده سوي ده. نو امید مو دا دی چې څومره ژر به دغه موږ په اختیار کې راکړي
د سر او ځان ډیر توان د کندهار په مرکز ارغنده او پنجوایی سپین بولدک او دامن ولسوالیو کې رامنځته شوی دی.
لوګونه په ځاب کړی یو چې تر باسه پوری وړې راڅخوړې دي، شیا کالی راڅخوړې دي، لاندې باندې شیا راڅخوړې دي، یو نور شي چې په کور کې راڅخوړې دي. مالا ډېر په ځاب کړی، ډېر خو نه کړی د بل په خونه کې وځي ښه ناشته چې نه غاز نه بوټي نه کاغذ د پر دنیا شي نسته.
د کندهار شار شمالي او جنوبي برخې چې سیلابي او بو پکشي د استوګنې لسګونه کورونه ځانمن کړي، اوسیدونکو د اغیزمنو مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي چې د کور ټول وسایل او د اوسیدلو امکانات له لاسه ورکړي.
د کورګر شانه راځي پراته جي ټول له یو مخه کالی جي کلوشي جي کوربچي جي ګر له یو مخه څنګه دې پیسه لکړي ځاګه پراته جي ګور ټول ګور د بخره کړی جي خو نه ګر د پراغال باندې دروي جي ګور ګر د باج پښه ولاړي تقریبا 40 سنتي او بو ته ولاړي.
په ورته وخت کې د سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې لپاره د حکومت او مرستکوونکو ادارو ترڅنګ تجارانو هم خپل مرستې پیل کړي. پنګوال تر ډیره پوری د تودو جامو، خوراک او د موقتی ځایونو په برابرولو کې مرسته کوي.
ما ته دوی کڅوړې وډو دې د ورځې راځو دا کڅوړې وډو دې راکړي دا حکومت ما د خلکو سره کړی دی د ګرمې خوراکي.
په کندهار کې د اسرائیلي کمیټې غړي وایي چې تر اوسه په دې ولایت کې 1200 کورنۍ سیلابونو ځپلې چې ورته د مرستې رسولو پر لارو چارو باندې کار پیل شوی دی. د کندهار په گاوند د هلمند په ولایت کې هم سیلابونو 12 مړه کړي او زر کورنۍ تخریب کړي دي. په وژل شوو کسانو کې کوچان او سیمیز خلک دواړه شامل دي چې د لشکرګاه په خوشکاوه او ګرمسیر ولسوالیو کې ژوند کاوه. بلې خواته د زابل سیمیز چارواکي وایي چې د دې ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د واوري په منځ کې ګیر 400 مسافر یې ژغورلي او نن سهار هغوی خپل سفر بیرته له سره پیل کړي. په جنوبي ولایتونو کې وروستي اورښتونه په تیرو 15 کالو کې بې ساري بلل کېږي چې عامو خلکو ته د سر د زیان ترڅنګ مالي تاوان هم اړولی دی. عزیز الله پوپل، امریکا غشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره وایي. د افغان خزو په اړه د زلمی خلیلزاد د میرمنی او د ران انسټیټیوټ سرونکي شارل بنر د یوې مقاله په افغانستان کې خبرګون راپارولې دي. حکمت سروش په دې حقله رپورټ را لېږلې، تاسو ته در اورو.
په افغانستان کې د شوزو د حقونو فعالان وایي چې د شوزو د حقونو مبارزه په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو لشتون سره نه ده تړلې. د دوی په خبره دا مبارزه افغانستان ته د امریکایانو لره تکس خوراندي هم روانه و. دغه فعالان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د استازي زلمی خلیلزاد د میرمنې او د امریکا د راند مؤسسې څېړونکي شیرل بینر د ورستۍ مقالې په خبرګون کې وایي چې نوموړی په افغانستان کې د شوزو د حقونو د مبارزې په اړه معلومات نه لري. بینرد په خپل مقاله کې لیکلي چې افغان شزه باید خپل برخلیک لپاره خپل لاس پکار سي او د شوزه د حقونو فعالانه نس کولای چې له دغه هیواد د امریکایي پوځیانو د وټلو مخه ونیسي.
سید چې طالبانو دوره کې افغاني خزه ډېرې ستونزې درلودلې، مګر مون خوارم چپ نو نست او لاسونه بهر ته مخې کړې نو چې موږ ته هم راسته وکي. خپل از خپل او زما غوندي په سلګونو نور خويندي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، په شمال نه نیولای تر جنوب تر شرق تر غرب خزی کار کولې خپل کورونه نه مکتبونه جوړ کړیو هغه خو موږ نشو کولای چې وایو چې دغه ټول امداس چپ سکوت ناستو دی لپاره چې د امریکایي یا بل بین المللي مرستندوی نهادونه راغلل او بیا سر نه دیو هر څه د صفر نه شروع کړ.
په کابل شهر کې بیا نن په لسکونو ټولنیز فعالان راټول سوي او دا شعار ورکوي چې دوی بیرته شاته نه ګرځي. دلته د ښځو د حقونو فعالان وایي چې بینډ باید په خپل مقاله کې د بشري حقونو اړخ هم په پام کې نیولې وای چې افغان ښځې باید بیرته خپل پخوانی وخت ته ونه ګرځي.
یو ښځه چې هغه ځان ته فیمینیست وایي او د ښځو فعال وایي او هغه ښځه چې هغه په افغانستان کې ډیر کلونه کار کړی دی د ښځو د وضعیت څخه په افغانستان کې ښه خبره ده. زه فکر کوم هغه دا سټیټمنټ یا دا بیانیه وازی د خپل د وطن سره د محبت شول د پاره وشول او دلته هغه د افغانستان شوزو هغه اصليت هیڅ هغه احساس ځان سره نه درلودي.
شزنه فعالانی وای په تیر اتلس کلونو کې نړیوالو مرستو د شوزو د حقونو په برخه کې د لاستراوډونو بهر کړندای کړ خو په دغه برخه کې د افغان شوزو مبارزه تر ټولو مهمه و.
خپل شزي زحمت استلې دي خپل شزي راوتلې دي او خپل شزي مبارزه کړې ترڅو دغه ټوله ناناتو فرهنګ او داته ماته ورکی او دلته د سول په پروسی کې هم چنان د دلته تاسو څه پرمختګونه چويني هغه یوازې دلته د نارینو واند نه ده بلکې د شوزو لاسراونی هم دی په دې بخش کې.
په داسې حال کې چې په قطر کې د ظلمي خلیزات په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي ښځینه فعالان وایي چې دوی د سولې په خبرو کې د افغانانو د استازو پر نشتون اندېښمنې دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د شمیم بیگم په نوم دیوی جنۍ د هالند میرا چې په سوریه کې د اسلامي دولت سره ملګری شي او دا وخت سوریه له کوردیز واکون سره بندي دی وای واړي چې د خپل خزي سره یو ځای هالند ته لاړ شي او هلته په ګډه ژوند وکړي. پام وکړي د ای پی دی رپورت ته چې زموږ همکار سید سلیمان شایدر ته دراوروي.
هالند ځوان یاګو رجک چې اوس په سوریه کې له کوردی ځواکونو سره بندي دي له شمیما بیگم سره هغه وخت په سوریه کې ولیدل او وادي ورسره وکړ چې هغه په 1940 المریس کال کې په لندن کې خپل کور نه پټه وته او له اسلامي دولت ادای سره په سوریه کې یوځای شو. سوره زمخ کې یو ځای پیدا شوه وای واړي چې خپل برتانوي خزي او زوی سره یوځای خپل کور ته ولاړ شي. رجک د بی بی سی سره لزندان نه په یو ټلیفوني مرکه کې چې پرون د یک شمې پورز بی بی سی خبر کړ ویل شمیمې بیگم سره په خپل رضا او خوخه وعده کړو. د بی بی سی خبريال ورنه پوښتنه وکړه څه فکر کوي چې لوی 15 کلنې جلی سره وعده کول مناسب کارو. هغه ځواب ورکړ چې صادقانه خبر ورته وکم کله چې زما یو ملګری راغی او ما ته ویل چې د غجلی واړی له تاسو سره وعده وکړي. ما چندان زیات علاقه ونه خوده خو به هم دغه خاص می پس مکه اون غرزو. دا هالنده ځوان چې د داعش سره اوګه پوګه په سوریه کې جنگیدل او سوای چې په خپل خړو باندې پښیمانه ده. شمیما بیگم اوس 19 کلنه ده او هغه په ختیز لندن کې خپل کورنۍ سره یو ځای ژوند کوي. فکر کیږي چې هغه آنلاین د انټرنیټ لاله اسلامي دولت ته جذب شوی و او بل اخره دا شوق سره پیدا شو چې په سوریه کې د داعش په اعلان شوی خلافت کې ژوند وکړي. شمیما بیگم چې د سوریه په جنگ کې د بیکورشو مهاجرینو په یو کم کې اوسوسیږي څورې مخکې ژورنالیستان سره په مرکه کې ویلو واړي چې خپل کور ته ولاړ شي خو دا خبره هم کړې و چې هغه په خپل کړو باندې پښیمانه نه ده. د هغه نه پښیمانی کورنۍ حق پک حیرانه کړي او نور برتانیان هم په دې اړه منفي عکس العملونه خوځلې دي. د برتانی د کورنۍ چار وزیر ساجد جاوید د هغه د برتانی تابعیت فسخ کړي او ویلی دی تر اوسه فیصله نه کړی چې آیا د یو سټیټ لیس یا به دولته کس پتوګه برېټانیا ته د بیرته راتګ اجازه ورکړي او کنه. د شمیمه بیگم کورنۍ وای چې هغه صرف د برېټانیا تابعیت لري. دوسیه محکمه ته راجې شوې ده او دا خبره هم تر اوسه سم نه ده څرګنده چې د مرکه په وخت کې چې هغه کوم خبره کړې وي د قانون د نقطه نظر جرم وو او کنه. د لویدیزو هیوادونو یو زیات شمیر اتباع چې په سوریه او عراق کې له داعش سره ملګري شو ټول غواړي چې بیرته خپل اصلي وطنونو ته ستانه شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
استرالیا پلان لري د نیو سوت ویلز په لری پروتو واورینو غرونو کې نوی برېښنا کوټ جوړ کړي. پام وکړئ د فلمور سر رپورټ ته زامن محمدی در لولي.
د په دغه واورونو غرونو کې د برېښنا د تولید دا د لوړې ارزو یو پلان دی. دا به څنګه کار وکړي کله چې د لمریز انرژي او د باد فارمونه جوړ شي او د ضرورت نه زیاته برېښنا تولیدوي او اضافه ظرفیت د کوس ویوزوک په ملي پارک کې د دوو ذخیرو ترمنځ اوبه پم کولی شي. دغه اوبه د ځمکې لاندې د شپږشتو کیلومترو تونلونو او پایپ لاینونو نه تیریږي، په دوه مصنوعي جهیلونو کې تویږي. کله چې باد او لمریزه انرژي د برېښنا په باره کې غوښتنې پوره نه کړي، نو اوبه به بیرته په تونل کې راخوشې کړی شي. د برېښنا د تولید لپاره توربینونه بیرته فعالیږي. د انجینرانو لپاره دغه کار ډیر مهم دی. دغه تونل د پنځو بیلابیلو پرخو همدغه راز د یو شمېر سندونو او تنګو درونه تیریږي. د پنځو کلنې پروژې د پیل کېدو نه د مخه یوه څېړنه به وشي. دا به معلومه کړي چې د برېښنا دغه پروژه ممکنه ده یا نه، او په اقتصادي لحاظ مهمه ده یا نه. د استرالیا صدراعظم سکاټ موریسن په دې عقیده ده چې دغه پلان به واقعیت شي. موریسن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
As part of our sustainable plan to meet our emissions reductions targets and ensure that the renewable power revolution that has been going on in Australia over recent years is able to be maintained.
دا زمونږ د هغه دوامدار پلان او برخه ده چې په دې سره زمونږ د زهرجن غاز د کمولو هدف لاسته راوړل شو، چې د پاک انرژي بدلون ته پر دوام ورکول شو چې په دې وروستیو کلونو کې په استرالیا کې روان دي. د برېښنا په مرسته ژغورل کېدای شي چې د دې په شان پروژو نه لاسته راوړل کېدای شي. دغه پروژه د اصلي پلان یا تازه کوي چې په خپل وخت سره د استرالیا د انجنیرۍ ستره پروژه وه. دغه پروژه په 1949 کال کې پیل شوې وه او د 1980 د لسیزې په نیمایي کې بشپړ شول او د ملت جوړونې ریښتینې پروژه ګڼل کېږي. د استرالیا د ملي پوهنتون د تازه وخت څېړنې پیشنهادوي چې توقع ده استرالیا په همدې اوسنۍ اندازه کولی شي په 15 کالو کې 100% کې له پاکې انرژۍ نه کار واخلي. باد او لمریزه انرژي د پاکې انرژۍ په سکتور کې مهم رول لوبوي، که څه هم چې لا تر اوسه د استرالیا برېښنا د ډبرو په سکرو ولاړه ده. مرکز ته متمایل محافظه کار حکومت ویلي په استرالیا کې به د ډبرو په سکرو ولاړې برېښنا نه لاس وانخلي، سره له دې چې د فیوسل تیلو یا د لرغوني زمانې نه د حیواناتو او نباتاتو بقایا په باره کې اندېښنه شته ده چې وایي په نړیواله تودوخه کې ونډه اخلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د افغانستان حکومت د سولې په خبرو کې د بیان ازادي خپل سره کرخه غني پاموکړی د ممتاز بهیر رپورت ته.
په داسې حال کې چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره روانو هڅو تر اوسه کومه نتیجه نه دا ورکړي، خو حکومت وایي چې د بیان ازادي د دوی لپاره سره کرخه ده او د سولې په راتلونکو خبرو کې به ور باندې معامله ونه شي. د افغانستان د جمهوری ریاست دویم مرستیال محمد سرور دانش د یک شنبه په ورځ د حکومت د 1499 کال د اطلاع رسونې پلان د معرفي کولو په مراسمو کې وویل چې د بیان ازادي د بشري حقوقو او د ټولو ازادیو بنسټ جوړوي. د ښاغلی دانش پر وینا د بیان ازادي د حکومت سره کرخه ده او د سولې په ګډون د بل هیڅ شی په بدل کې به ور باندې معامله ونه کړي.
صلح نه باید بهانه شوه برای
د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنو چې په سر کې د بیان ازادي او د آزادو رسنیو فعالیت ځای لري، سوله باید د دې د قربانی کولو بهانه نشي. د دې مسلې یو سبب هم دا دی چې د بیان د ازادۍ په نشټوالي سره به په ټولنه کې به یو ډول استبداد او دیکتاتوري حاکم شي چې په طبیعي توګه به سوله هم قرباني کړي. د ښاغلي دانش پر وینا کې د بیان ازادي نوې د تلپاتې سولې راوستل هم امکان لري، او د رسنیو له فعالینو او د بیان د ازادۍ له ملاتړو ادارو څخه یې وغوښتل چې له نږدې او په ځیرکۍ سره د سولې روانې خبرې وساري. د جمهور ریاست دویم مرستیال ټینګار وکړ چې د رسنیو فعالین د سولې د خبرو له اړخونو څخه د بیان د ازادۍ او د خپلواک رسنیو د فعالیتونو د دوام تضمین وغواړي. افغان حکومت په دغو مراسمو کې د لومړي ځل لپاره خپل د 1499 کال د اطلاع رسونې پلان هم معرفي کړ. د جمهوری ریاست ویاند هارون چخان سوری دغه پلان د معرفي کولو پر مهال وویل چې په تیرو 13 کلونو کې د حکومت د اطلاع رسونې په برخه کې زیاتې هڅې ترسره شوې تر څو په دې برخه کې نیمګړتیاوې له مخې لري او د اطلاع رسونې بهیر چټک کړي. ښاغلی چخان سوری زیاته کړه چې دا پلان به په حکومتي ادارو کې د شفافیت او حساب ورکولو لامل شي.
راتلونکي کال د افغانستان حکومت لپاره او د خلکو لپاره ډیر مهم دی. د اصلاحاتو په بهیر کې د چټکوالو لپاره به کارونه وسی، اقتصادي ودې ته به توجه کیږي، او تر ټولو مهمه دا چې د سولې په برخه کې د عملی ګامونو د اوچتولو لپاره یو تاریخي فرصت دی. دغه سند زموږ تل رسونی روایت، ننګونی او ژمنې په تفصیل بیانوي. رسنۍ او خلکو ته فرصت ورکوي چې زموږ څخه حساب واخلي.
د افغانستان د جمهوری ریاست ویاندوول چې د اطلاع رسونې په دغه پلان کې د حکومت د اړیکو لومړی توبونه او له رسنۍ سره د حکومتي ویاندویانو د مسلکي چلند په اړه لارښوونې هم بیان شوې دي. له رسنۍ څخه د ملاتړ ادارې د حکومت د اطلاع رسونې له پلان څخه هرکلی کوي، خو د حکومت لخوا په سمه توګه د دغه پلان پر عملي کېدو ژوره اندېښنه ښیي. د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نه اجرایوي مشر عبدالمجیب خلوتګر په دې اړه امریکا غږ آشنا ته وویل:
در زمینه د سیاسي و اطلاعاتي کوم مشکله
هغه ستونزې چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې زموږ خبريالان لري، دا یو نیک ګام دی. لومړی ځل دی چې په افغانستان کې دا کار کیږي، خو دغه پلان د تطبیق په اړه اندېښنه لرو. په افغانستان کې موږ ډېر ښه قوانين لرو. زموږ د اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د نړۍ لومړی قانون دی. خود اطلاع رسونی وضعیت او اطلاعاتو ته د لاسرسي وضعیت په تیر وته لس کلونو کې تر ټولو بد حالت کې دی. ښاغلی خلوتګر د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته په اشاره وویل دا چې نوې حکومت به دا پلان عملی کړي او کنه یو مهمه پوښتنه ده، او هیله یې خوده چې اوسنۍ حکومت د انتخاباتو په درشل کې د دغه پلان له اعلانولو څخه د کمپاین په توګه ګټه وانخلي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په افغانستان کې د وحشي ژویو نړیوال ورځ په داسې حال کې ومنځل شوه چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره په دې اندېښمنه ده چې یو شمېر وحشي ژوي د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي. زموږ همکاري نوشابه آشنا د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې تخنیکی معین عزت الله صدیقی سره مرکه کړی ده. تاسو ته در اورم.
ټول کله چې موږ په چاپیریال باندې بحث کوو، د چاپیریال یو مهمه برخه خپل ژوندۍ موجودات او د هغه ایکوسیستمونه دي. انسانانو ژوند په ورځنۍ توګه د وحشي ژوو او همدارنګه هغه ایکوسیستمونه چې دی تشکیلوي او هغه غذایی زنجیر چې دی در هغه په سالم تو پوره دوامدار توګه باندې اړه لري، او انسان یې په سترګو باندې نه ویني، د ورځې نه احساسوي، اما زموږ او تاسو ټول ژوند د هغوی په سالم تو او د هغوی په خوندیتو پوره تړلی دی. کاغه غذایی مواد دي، کاغه زراعتي سیستمونه دي چې موږ تاسو ورسره کار لرو، کاغه تر اوبو لاندې ژوند دی چې د سخت کال شعار هم همدغه دی، ژوند تر اوبو لاندې. د ټولو سره د انسانانو ژوند تړلی دی. ارزښت یې په یو ملک فوق العاده، چې حتی په ځینې حالاتو کې هیڅ په مالی لحاظ باندې د مقایسه وړ نه دی ځینې وخت.
یعنی ظاهرا کله چې موږ یو وحشي حیوانات موږ ته یو څه تصور شته چې ګویا دا د بشریت په ضد یو موجود دی، خو تاسو وایئ چې موجودیت دومره ګټور دی غیر مستقیم چې سړی تصور نشي کولی. مننه. وحشي ژوي دا مهال په افغانستان کې په څه وضعیت کې دي؟
ښه سوال مطرح. افغانستان تاسو بهتره معلومه ده چې طبیعي توګه باندې زمينه دې ته برابره کړې ده تر څو پورې موږ ګڼ شمېر او مختلف انواع د وحشي ژوو هم ولرو. وحشي ژوي په غرونو کې لرو، د اوسیګانو مختلف انواع دي، برفي پلنګ ورته وي یا واورین پړانګ ورته وایي چې د دې نمونه صرف په یو څو مشخصو مملکتونو کې شته. جنګونو د دې ژوند متاثر کړی دی، او همدارنګه ښکار، اقلیمي بدلون، د عامه پوهاوي ټیټوالی، دا هغه ګواښونه دي چې د افغانستان وحشي ژوو ته اوس متوجه دي.
بله. سریقی صاحب، د افغانستان جغرافیې ته په کتو او د سیمې د خاصو موسمونو په نظر کې نیولو سره دغه وحشي ژوي خاص زید ساتلو د پاره لری یا په هر سیمه کې پراګاندا یا خواره واره پراتی دي؟
بالکل تاسو ګورئ موږ د واورین پړنګ د پاره لکه څنګه چې مخکې درته وویل چې هغه د پامیر او واخان په غرونو کې د بدخشان په ولایت کې اوسي او هماغه د ژوند مسیر یا خط دی چې بیا حتی نورو د مرکزی آسیا هیوادونو ته هم اوړي. همدارنګه وسی دي چې مختلف انواوې دي د علمي لحاظه هغه هم په همدې غرونو کې په همدغه اساس باندې دی چې کله موږ بیا په اساس د چاپیریال د قانون موږ ساتل شوی ساحه یا نیشنل پارکونه یا ملی پارکونه اعلانوو چې یو هدف د دغو ساتل شوی ساحو د اعلانولو همدغه دی چې دغه رقم طبیعي او نایاب وحشي حیوانات پکې لرو او یا هم بوټي پکې لرو او یا هم نور نایاب او بې نظیره ایکوسیستمونه لرو چې موږ هغه ساحه اعلانوو.
د سری حساب کوم ودان
تشکر منه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. په سوریه کې د هغه قواو کمانډان چې امریکایي ملاتړ کوي وایي دوی پرون د شنبې پولیس په سخت جنگښت او دا جګړه په دغه هیواد کې د اسلامي دولت د خلافت د ورستي مرکز د نیولو لپاره کوي. د امریکا غږ خبريال جیف سلډن په دې باره کې رپورت را لېږلې.
د سوری ډیموکراتیکو قواو یا ڈی ایس پی د نظامی مطبوعاتو مامور پرون د شنبه په ورځ د ریوټرز خبری اژانس ته وویل دوی توقع لري چې د عراق په سرحد سره نږدې دا به یو قاطع جنگ وي. په سوری کې تقریبا 15,000 قواو چې امریکایي ملاتړ کوي د جمعې په ورځ د سوری په شمال ختیځ کې په واړه کلي باغوز باندې چې د اسلامي دولت یو وړوکی مرکز د حمله پیل کړه چې د امریکا او د ائتلاف د الوتکو او توپخانې ملاتړ ورسره و. سره له دې چې د شنبې په ورځ جنگ ډیر سخت و مګر چارواکي په دې باور دي دا به ډیر دوام نه کړي. د ایس ڈی ایف نتاق بالی مصطفی د شنبې په ورځ په خپل ټویټ پاڼه کې ولیکل چې موږ توقع لرو دا به ډیر زر پای ته ورسیږي. بالی امریکا غږ ته وویل د ایس ڈی ایف قواوې د اسلامي دولت د ډلې د جنګیالیو په خلاف کوڅه په کوڅه جنګیږي، له هغې سیمې نه دفاع کوي چې خیمې او ویجاړې ودانۍ پکې لیدل کېدلی شي. بالی ویل له درندو وسلو نه پکې کار اخیستل کېده. افراطیانو په داسې وخت کې له ماینونو او د چاودیدونکو موادو نه کار اخیسته چې ایس ڈی ایف قواوو پرمختګ کوو. د وای پی جی په نامو د کوردی ملیشو نتاق په قول چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جنگ کې برخه هم اخلي لږ تر لږه څلور تنه هغه عسکر ټپیان شولو چې امریکایي ملاتړ کوي. د ایس ڈی ایف مامورانو ویلي د اسلامي دولت د ډلې ګڼ شمېر جنګیالیان ووژل شولو مګر اټکل یې ونه کړ. د امریکا او د سوری ډیموکراتیکي قواوې دواړه د یو مشکل جنگ لپاره تیاری نیسي. خبرداري ورکوي د اسلامي دولت د ډلې هغه جنگیالي چې په باغوس کې نه پاتې دي په دغه ډله کې له سر نه تیر او سخت سر دي او مامورانو په تیرو جنگونو کې توقع درلودله چې د اسلامي دولت ډلې د چاودیدونکو موادو او ځانمرګو نه کار اخیسته. په سیمه کې د ایس ڈی ایف مامورانو ته نږدې منابو امریکا غږ ته وویل جدي اندېښنه شته چې د اسلامي دولت د ډلې نامعلوم شمېر جنګیالي د ځمکې لاندې په داسې یوه شبکه کې پټ شوي دي چې ښایي څه باندې 2 کیلومتره پراختیا ومومي. ایس ڈی ایف او د ائتلاف مامورانو اټکل کړی دی چې څه باندې یوه هفته پخوا د اسلامي دولت د ډلې تقریبا 300 جنګیالي او همدغه 4,000 ملکیانو باغوس نیولې دي. مګر د ملګرو ملتونو د مامورانو په قول یوازې تیر هفته له دغه مرکز نه څه باندې 15,000 تران تښتېدلي وو، ښایي په لومړي سر کې په تونلونو کې پټ شوي وو. سره له دې چې د اسلامي دولت ډله په یوه وړه سیمه کې محاصره شوې ده د ملکیانو د بشري سپر په حیث کار اخلي او کله ناکله له تونلونو او سمڅو نه د ایس ڈی ایف د قواوو په خلاف حملې کوي.
درنو اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه واوریدله موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي که تاسو نه زموږ خبرونه پاتې شوې وي نو په www.voapashto.com باندې واوري اوس ته د ری برخې خبرونه پیلېږي هغه اوریدل مه هیروئ